احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان محلي رسنیو د بغلان د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر د وشل کېدو راپور ورکړی دی. د پښواک خبري اژانس او ټولو نیوز په وینا ناپېژاندو وسلوالو د مولوي نور الدین په نوم د طالبانو دغه چارواکی تېره شپه د بغلان په تلاو برفک ولسوالۍ کې وشلی دی. رسنیو د بغلان د ولی قاری بختیار ماس په حواله راپور ورکړی چې وایي پېښه د شخصي دښمنۍ له مخې شوې ده. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې ادعا کړې د طالبانو غړي یې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وژلي دي. هغه ادعا چې طالبان ردوي. د نورستان د کامبیش ولسوالۍ په مردیش سیمه کې سیلونو لاره بنده کړې ده، خو تر اوسه د مرشوب له راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د اطلاعاتو مشر حسیب الله شیخانی وایي چې د افغانستان په لږ تر لږه 12 ولایتونو کې سیلونه بهیدلي دي. ویل کېږي چې تر اوسه د دې سیلونو له امله نږدې 10 کسان مړه شوي او تر 40 ډېر ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتو لخوا پر روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره له دغې ټولنې څخه د غوښتل شویو 4.4 میلیارد ډالر څخه د مارچ تر میاشتې یوازې 14% برابري کړې دي. د دغه نړیوالې ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې په بیړنۍ توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان پر سرحد د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان د قرغزستان وګړي شول شوي او هغه وخت وژل شول چې د اډاله مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادونو پر پوله ډزې وکړې. د ازبکستان چارواکو د قرغزستان د سرحدي ساتونکو د دې راپور په اړه سمدلاسه تبصره نه ده کړې. راپورونه وایي د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پېښې په اړه خبرې کوي. او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په نړۍ کې د کورونا وایروس نږدې 15 میلیونه کسان مړه شوي دي. دغه سازمان په یوه تازه راپور کې چې پرون خپور شو وویل دغه شمېر کسان یا په کورونا وایروس یا هم د دې وایروس له کبله د روغتیایي څارنې د سیستمونو د اغېزمنېدو په سبب مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې زیاتې مړینې په اروپا، امریکایي هیوادونو او د آسیا په جنوب ختیځ کې ثبت شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
نه کار شته، نه روزګار شته، نه غریبي شته، په مرستو کېږي ولا هر ډول مرستو ته ضرورت.
په دې حال کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې په افغانستان کې د بشري مرستو زیاتې دوته اندېښنه ښکاره کړې ده. د نورستان د کامدیش په مردیش سیلونه ورمات شوي.
ډنډک شوی دی، لاره بند شوی ده. هلته د دې ځای نه تر برګمټال آخر سره پورې
په کندوز کې بیا بزګران په اوبو پسې تږي دي.
اوبو غواړو چې دغه خوار ملت، دا مظلوم ملت د یوې مړې ډوډۍ خاوند شي.
سندرغاړی هارون باچا مو هم راښخولی.
د یو ارمان په نوم زما سندره بچ ما په دې اختر کې خبر کړه او خپل پښتون افغانانو ته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو لوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د دغه نړیوال ادارې چارواکو پر ټویټر لیکلي دي چې په افغانستان کې په بیړنۍ توګه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو هم خلک زیانمن کړي دي. نور حال په دې راپور کې
بیخی روزی ورکه شوی ده. خلک د کومه کړي؟ نه کار شته، نه روزګار شته، نه غریبي شته. په مرستو کېږي ولا هر ډول مرستو ته ضرورت لرو، که د سکلو به هم ورته ضرورت لرو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بد اقتصادي حالاتو او کړکېچ ترڅنګ په نږدې شلو ولایتونو کې شدید ورښتونو او سیلابونو هم عام خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږی ادارې اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو په اړه خبرداري ورکړی دی. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارسلن په خپل ټویټر باندې لیکلی، په افغانستان کې بشر دوستانه اړتیاوې تر اندېښمنوونکي کچې لوړې دي. د راتلونکي وخت د خوړو برابرولو کې په میلیونونو ښځې، نارینه او ماشومان له یو ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. دا که دوی د سیلابونو، وچکالۍ، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو څخه اغېزمن شوي وي، خو دوامداره او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې اقتصادي کړکېچ خلک وځپل او آن د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې تر نیمایي زیات وګړي یې له لوږې سره مخ کړل. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې تر څنګ ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د افغانستان پر اقتصادي او بشري کړکېچ اندېښنې ښودلي او له ټولو مرستندویه ادارو او هېوادونو یې د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه کړې ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په داسې وخت کې د افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې اندېښنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه مات شوي دي او په یو شمېر ولایتونو کې مرشوب لاړولې ده. وروستي راپورونه ښیي چې شاوخوا نږدې دېرش تنه د دې سیلونو له امله مړه شوي دي. تازه سیل د ختیځ نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې راغلی دی چې په مردېش سیمه کې یې سړک ویجاړ کړی دی او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو تر دې دمه له سیمې د سیل د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ برګي مټال قومي مشر غلام الله نورستاني ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې باران شوی او کوم زیان چاته نه دی رسولی، خو د کامدیش ولسوالۍ اړوند په میردیش کې د باران اوبو سرک لاندې کړی او لارې د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده.
دغه د میردیش ساحه پروس کال چې سیلاب راغلی و دغه ځای ډنډ و، هغه ډنډ ډک شوی دی، بېرته لاره بند شوی ده. هلته د دې ځای نه تر برګ مټال آخر سره پورې 1500 کلی بهي یو لګونه پورته نفوس دی، دا خلک تګ راتګ نه محروم دی. دا خو یوازنۍ لاره ده چې برګمټال او ولسوالۍ کامدېش ته غځېدلې. دغه لاره چې بند شي مشکلاتونه ډېریږي خلکو ته، د دې ځای نه بیا مال وړل پورت بندېږي.
د هغه په وینا چې په بند ساحه کې خلک د وړو یو 50 کیلوئی بوجۍ په 1000 افغانۍ انتقالوي، چې دې کار سره د خوراکي او نورو اړینو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. نو حکومتي مسؤلینو ته پکار دي چې د یادې لارې پرانستلو لپاره مټې رابډ وهي. په نورستان کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ډېر زر یاد لارې پرانیزي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
موږ په هڅه کې یو کوشش کوو چې دغه لارې د ترافیکو په مخ باندې په کلي شکل باندې پرانستې پرېدو، اقدام په عاجل وخت کې انشاءالله کوو.
په میردیش کې تیر کال په اگست کې د شپې لخوا سیلاب راغلی و چې په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړي وو، له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه، چې د یو شمېر کسانو جسدونه یې د کونړ، سرکانو او نورو ولسوالیو کې خلکو ونیول. له هماغه وخته په یاده سیمه کې د اوبو مخه ډب شوې او د بارانونو پر مهال سرک د خلکو پر مخ بندوي. د اختر په شپو ورځو کې د هیواد یو شمېر ولایتونه سیلابونو ځپلي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلورمه بجو وروسته مطلب دی. ازادي واوریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي که څوک فکر کوي چې افغانستان به سره وبېشل شي، پاکستان او ایران به هم له ورته برخلیک سره مخامخ شي. محمود خان اڅکزي نن په پښین کې د خپل ګوند وی غونډې ته وویل که خدای مکړه افغانستان به په شمال او جنوب تقسیمی شي، نو که افغانستان تقسیم شو پاکستان به خامخا تقسیمی شي، ایران به هم خامخا تقسیمی شي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست پر 15 پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د نړۍ یو هیواد هم د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. یوه نړیواله مسله راخلو. روسي ځواکونو د اوکراین د ویجاړ شوي بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکه یو وار بیا حملې له سره پیل کړي دي. هلته د راګیر پاتې شویو جنګیالیو د ځپلو لپاره په دغو حملو کې له جنګي الوتکو همکار اخیستل کیږي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي له ماریوپول څخه د ملکیانو د ایستلو دریم پړاو عملیات پلان شوي دي. نور په دې راپور کې
ګومان کېږي د ویجړ سوي بندري شار ماریوپول د فولادو فابریکې په تحکوي یا زیرخانه کې به شاوخوا 2000 اوکرایني جنگیالي او په سلګونو ملکیان راګیر پاتې وي. روسي ځواکونو د تیرې اونۍ په لومړیو کې هم هلته د ماریوپول پر ډیره مدافعانو حمله کړې وه. د اوکراین وسلوالو ځواکونو نن جمعه ویلي روسي ځواکونه د فولادو پر دغه فابریکا په تازه سوي حمله کې لالوتکو هم کار اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون ویلي وو ګڼ کسان ټپیان سوي خو تسلیم سوي نه دي. د په یوه ویډیو کې ویلي دغو کسانو لا هم خپل مورچلونه ساتلي دي. ماریوپول شهر له اونیو راهیسې د کوڅه پر کوڅه جګړې او سختو بمباریو له کبله ویجاړ شوی دی. د ازوفستال په نوم د فولادو فابریکه د اوکراینی پوځیانو په وروستي سنگر بدله شوی چې هڅه کوي دغه شهر په بشپړ ډول د روسي ځواکونو لاسته ورنسي. دغه تازه جګړه داسې وخت پیلېږي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګلې کې دغه عملیات لکوم لوی پرمختګ پراته ورو روان دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې د تحرکاتو مخه نیولې او حتی ځینې سیمې بیرته ورڅخه نیولې دي. د ماریوپول پر ازوفستال فابریکا تازه جګړه داسې حال کې پیلېږي چې اوازې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د جګړې په میدان کې یو بریا ولري او په دې ډول یې را روانه دوشنبه چې د می میاشت نه هم او د نازی جرمني د ماتې له ورځې سره برابر ده د یوې لاسته راوړنې په توګه وښیي. روسیه د می نه هم د بریا د ورځې په توګه لمانځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي د زوفستال او ماریوپول شهر د بشپړ نیولو لپاره د روسیې هڅه احتمالا د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې له لمانځلو سره ارتباط لري. او د وزارت په وینا پوتین غواړي چې په اوکراین کې یوه سیمبولیکه بریا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون وخت وویل چې له ماریوپول څخه د ملکیانو د وتلو لپاره دریم عملیات روان دي. خو ده وویل د دې پالیسي دانه ایجابوي چې د دغو عملیاتو پر جزئیاتو خبرې وسي. د دې ترڅنګ د اوکراین د صدر اعظم مرستیالي ایرینا ویرشچوک ویلي چې د خلکو د ایستلو تازه عملیات د نن لپاره پلان سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې په دې خبرونه کې له سندرغاړي هارون باچا سره شخیدلې د دې پر نوې سندرې خوست د سپورت ډګر ته مخه کوو. د هند د شلوریزه کرکټ په کلنۍ اتلولۍ کې نن د ګجرات او ممبئی لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. افغان لوبغاړی راشد خان په ګجرات کې لوبیږي. تروسه په شویو سیالیو کې ګجرات په لومړي، لکنهو په دوهم، راجستان په دریم، رایل چیلنجرز بنګلور په څلورم او ډیلی کیپیټلز په پنځم مقام ده. د آی پی ایل سیالي د مارچ په 28مه پیل شوې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به دوام وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نامتو هنرمند هارون باچا د اختر په مناسبت یو نوې سندره په یوټیوب چینل کې خپره کړه. د دې سندرې شعر د انور ماندریوال دی او کمپوز یې په خپله هارون باچا کړی دی. دا سندره په لومړیو څو ساعتونو کې تر لاس سره ډیرو کسانو ولیده. اسمت څاروان له هارون باچا سره د دې سندرې په اړه خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې دا سندرې په څه مناسبت ویلې، آیا یوازې د اختر لپاره، او د هغې په اړه د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړه.
دا د یو ارمان په نوم زما سندره به چې ما په دې اختر کې خبره کړه او خپلو پښتنو افغانانو ته او زما د سندرو مینوارو ته د یوې اختریزي ډالۍ په توګه. نو دا بس آډیو جوړ شوه. بیا دا دوه میاشتې مخکې تقریبا زه تللوم وطن ته پېښور کې وم، هلته مورته یو ویډیو جوړه کړه او بیا چې هر څه برابر شو نو بیا زما زړه وشي دا اختر چون خمو کوي په دې کې زما په شمول سندرغاړي هڅه کوي چې خپلو مینوالو ته یو څه ډالۍ وړاندې کړي، یو نوې سندره ورته راوړي. نو ما هم په دغه نیت دا سندره خپل بیا د اختر ته ساتلې وه، هغه مې خپره کړه.
پاچا صاحب، تاسو دا سندره په خپل یوټیوب چینل کې خپره کړې ده. پخوا به هنرمندانو سندرې د تلویزیون یا رادیو او یا هم کاسټ او سی ډي له لارې خپرولې.
هو، نو اوس خو هغه په خو به مونږ چې پښتونخوا کې زه چې کلومه زما نور ملګری هنرمندان زمانه مشران زما همزولي مونږ به ټولو کیسټونه به مونږ کول د پښتو سندرو د غزلو کیسټ پډک شو بیا د کیسټ نه خبره لاړه آډیو سی ڈی ته په سی ڈی باندې به سندره جوړې شوې هغه خپرې شوې بیا په کې ویډیو سی ڈیز راغلل خلکو به سندرغاړو به ویډیو غانې جوړولې او میوزیک پہ پ ویڈیو ہی بنا خلق و ترسو خوبیا ٹیکنالوجی چون ڈیر پر مختگو کو کمپیوٹر راغ خبر ڈیجیٹل شوا زمنگ خلق دوس لپار یواز و یواز دغ د یوٹیوب سر بلد دی او هم دغ لار تاکی بوی چی نو زه هم یو یوٹیوب چینل لرم زما په نوم دی نالتا زما غاک چسو کولی کولی شي چی زما یوٹیوب چینل پیدا کی
سندرغاړی هارون پاچا مخکې تر دې چې وړاندې نورو راپورونو ته مخه کړو او وړاندې تاسو دا واوري چې په کندوز کې بسکران په اوبو پسې تشې دي او دوی وایي چې ولاره چاره باید وموندل شي ځینې وړاندیزونه هم په دې برخه کې لري مخکې تر دې چې دې ته مخه کړو د هارون پاچا همدا سندره چې د اختر په مناسبت د یوټیوب چینل له لارې خپره کړې ده له تاسو سره یو برخه شریکوم دا هارون پاچا دا سندره مو در سره شریکه کړه چې د اختر په مناسبت خپلو مینوالو ته په خپل یوټیوب چینل شریکه کړې و. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شئ. که چېرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ هلته هغه مرکې تاسو اوریدلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي او د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. همداراز 19 پروګرامونه چې د ازادي راډیو د ورځې پر مهال په مختلفو وختونو کې خبرو کېدې چې تاسو وخت ونه لري دغه 19 پروګرامونه زموږ په پاڼه کې پراته دي او تاسو کولی شئ چې دا هلته واوري. او د روان خبرونه په دوه منیمای کې لڅلور نیمه بجو ورسته آزادۍ اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شب پیغامونه خبرو او دا مسله هم د سره شریکو چې د پکتیا د احمد خیل اوسیدونکو وای چې د ورستیو کلونو د جګړو او همدارنګ د وچکالیو لکبل له ستونزو سره مخابخ شوی دی. دا ستونزې په تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
اجمل اندیم د خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. د کندوز یو شمیر کاروانګر او د کرنې ریاست چارواکي وایي په تیر ژمي د واورې د کم اورخ لامل سکال په سندونو کې وب کمی شوې دي. د کندوز چارواکي د ستونزې ته په پام له کاروانګرو غواړي چې د اوبو سم ویش ته پام زیات کړي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې کاروانګر دې هغه فصلونه وکړي چې کمې اوبه غواړي.
د دې ولایت یو شمیر کاروانګر له اړوندو حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو په روان کال کې کاروانګر د اوبو له کمښت سره مخامخ نشي. د خان آباد ولسوالۍ یو کاروانګر سیف الدین په دې تړاو ازادۍ روډې ته وویل
زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرانو ته باید د هغو نباتاتو تخمونه ورکړل شي چې کمو اوبو ته اړتیا ولري او په بازار کې هم ښه نرخ ولري. او پر دې سربیره باید د کندوز، تخار او بغلان ترمنځ د حقابې ستونزې ته رسیدنه وشي تر څو حقابه په عادلانه ډول وویشل شي.
د چهاردرې ولسوالۍ یو کاروانګر محمد اسماعیل هم ورته خبره کوي.
اوبه غواړو چې دغه خوار ملت د مظلوم ملت دیوی مړی ډوډۍ خاوند سي. او کدی د تخار خلک د مونږ د قندوز له خلکو سره اتفاق او وروري وکي نشاله د قندوز خلک نه خواريږي له اوبو نه نه کمبود کیږي.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس هم د اوبو کمښت د کروندګرو پر وړاندې جدي ګواښ بولي او زیاتوي که پر وخت کروندو ته اوبه ونه رسیږي نو سږ کال به د غلو دانو حاصلات کم رنګ وي.
سږکال اوبه ډېرې کمې دي. د حقین له مشکلاتو سره مخ دي. اوس فعلاً د حقین له ستونزو سره مخ دي. کم کښتونه چې اوبو ته ضرورت لري هغه اوس فعلاً اوبه نشته. لکه اوس دا پختک دي. د پختې وخت د خلکو پرې کشکړې جوړې جوړې کړې خو اوبه نشته. دغه کمبوتي د اوبو زراعت باندې بیخي زیات تاثیر لري او د حقینو ته غټ تاوان راوي.
په ورته مهال کې په کندوز کې د آمو پنځمې حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د دې حوزې د سندونو د اوبو په کچه کې زیات کموالی نه دی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. نوموړي اداره په کندوز، بدخشان، تخار، بغلان او بامیان ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو د کمبود وجه یو دلیل دا ده چې تغییر د اقلیم د جهان فعلا تغییر خوړلی ده. نو یو دلیل دا ده چې د پژمي په موسم کې چې د واورې په ځای بارانونه کېږي هغه بارانونه مونږ کنټرول نه لرو. هغه اوبه زموږ ضایعات دي او هغه مونږ نه تیریږي. نو په دا وجه ده چې زمونږ اوبه په هغه وخت مصرفیږي او په دې وخت کې زمونږ د کمبود د اوبو سره مخامخ کېږو.
د نموړي په خبره د باران اوبه زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي. هغه له کروندګرو غوښتنه کوي چې د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د چارواکو د معلوماتو له مخې کندوز د اوبو د ویش په برخه کې د تخار او بغلان پایناب دی خو کله چې د اقلیم بدلون له امله د سیندونو د اوبو کچه کې کموالی راځي نو د تخار او بغلان کروندګر ډېرې اوبه مصرفوي او په پایله کې د کندوز کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ کیږي.
د پکتیا د احمد خیل اوسیدونکو وایي چې وروستیو کلونو کې د جګړو او همدارنګه د پرله پسې وچکالیو له کبله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت او مرستندویه موساد دی ورسره مرسته وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له کبله د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لازم کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په هره برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د وچکالۍ له کبله د څښاک د پاکو اوبو کمښت یادوي او وایي اوبه تر پخوا ژورې شوي او له یو کوهي لسګونه کورنۍ ګټه اخلي. د احمد خیل اوسیدونکي تراب خان آزادۍ راډیو ته وویل حکومت او موسسات د اوبو د بندونو او استنادي دیوالونو د جوړولو په برخه کې ورسره همکاري وکي.
دا منطقه د کډکینو خلک د کور ته د ټوله کې جنگ و ټوله معلومات خلکو ته شته. سلامي امارت یا د موسساتو نه موږ دا وخت نه ده مخ یو خو وچکولی ده ډیره زیاته اوبه کمبوتي او بل دغه د بندو دغه د دوالو دغه وختنه لرو بل دغه د وچکالۍ سره خلک وجزان دي فصلونه نشته چې د دغو سره ور څه کومک وي د موسسوی طرفه هر نګوا ته خلک ضرورت لري.
د احمد خیلو د ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه مهمه او ګډه غوښتنه دوی لپاره د پاک اوبو تابعیا کول دي. د یاد ولسوالۍ د حسن خیلو د کلي اوسیدونکی نورولی وای 1500 کورونه دی او کوهینه دی اوبو استفاده کوي.
اوبو نه را ده تقریبا 1500 کوره به دی کوهینه اوبو خلی یو اوبو مشکل دی ما څړتا 1500 کوره دی یو کوره نشته دیوال نشته چې باران شي ټول په ګریز کې دی کنه دی منځه کوم مشکل دی ډیر مالونه ساکول دی تند نه خلکو نه مرسول دا ومن تکارز دی لکه وټل دنیا نه روړای دخ کی خورا ایمن کله به دې هر چی مشکل سره مخ مخ دی.
د احمد خیل ورسواله یو بل اوسیدونکی حکمت ګلوی د اوبو بندونه غوړي او بخ کته طرف ته روان دي.
بندونه غوړو دیوالونه غوړو د شل کوله کیږي پوښوي چې به ځای روان دي. کارځي وخت مو هغه دی رزي کړی دي چا نه دي خسته اشرف غنی وخت مو رزي وکړه چا نه دي خسته نن اسلامي امارات غلای د پوښم غارځي کو تکلیفونه کو ستړي کو منډه ترړه ورسره کو بوډي مخ ته دیوالونه وای نن سبا غوښ شي نشته بندونه جوړ شي دیوالونه ټول منځه شانډي دي نجران دشتانه بارکونه شتانه خشتانه باڅه پوښ بوډي مخ ته دا منظم شي.
بلور ته د پکتیا چارواکی وای چې په احمد خیل ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام او پاملرنې مؤسسې لخوا بشري مرستې وویشل شوې. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق داد احمدزی ویل چې ولایتي اداره اړوند وزارتونو سره په اړیکه کې ده او په دې سیمو کې به ستونزو ته رسیدنه وشي.
ولایتي اداره هم متوجه ده او له بېلابېلو وزارتونو سره په تماس کې ده تر څو پورې یادو سیمو ته پاملرنه راجلب کړي. نه یوازې احمد خیل بلکې د پکتیا هر سیمه سي اغلته کولای سو ولست خدمات وړاندې کو. البته د بیا رغونې برخه کې نو موږ به دریغ ترېونه کو. په دې برخه کې ولایتي اداره او اړوند وزارتونه متوجه دي ان شاء الله ستونزه به حل شي.
د یادونې وړ ده د پکتیا د یو شمېر نورو سیمو په شان د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکي هم په وروستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وچکالۍ له کبله ځپل شوي او د دوی ژوند په مخ کې ستونزې ډېرې شوې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي سوې په دې خبرونه کې راخلو.
زین الاحمد هلمند ولایت د بابا جول سوالی یم. نو زما دغه د طالبانو څخه د خواهش او هیله د کوم مرسته چې راځي دغه باید وغه اړمونو کسان ته ویشل شي. دغه مړه مړه کسان ته ورسیږي منګر مسکینان ته هم ویشي.
سلامونه او نیکه هیلی. عظیم خان همت له ننګرهار څخه پیغام پریدم. زما د اوسنی حکومت یا اسلامی امارت څخه غوښتنه او هیله دا ده چې دوی څرنګه په مخ کې په جدي توګه پریکړه کړې وه چې پاکستانی کلدار یا نور بهرنۍ کرنسۍ د پیر او پلور لپاره په هیواد کې په مطلق ډول بند اعلان شوی وي. متاسفانه اوس هم د ننګرهار په ګڼو سیمو کې په لویو معاملو کې اوس هم بهرنۍ پاکستانۍ یا نورې پاکستانۍ کلدارې په لویو معاملو کې تبادله او لاس په لاس کېږي. نو
یو پیغام لرم چې ما په دستورګو لیدلو حال دی چې د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ کې چې کوم کومکونه راغلي او د روژې په میاشت کې یو سل کورو ته توضیح شوله چې هغه پخوا کارتونه درلودل. نور د هغه نه وروسته د امارت اسلامي لخوا نه داسې موټرې بارېدل خوګیانو طرف ته لاړله او د هغوی خپلو خپلوانو ته ورکول کېدل چې هغوی دلته ثبت نه وه. نو هیله کوم چې دا کوم کومکونه راځي عادلانه تقسیم شي، خلکو ته وویشل شي چې خلک ډېر مشکلات لري، یو وچکالی ده او د خلکو ستونزه زیات دي، نو په دې برخه کې عدالت باید وشي. داسې ونیشي چې هر یو د خپلو دوستانو خپلوانو واسطې والا ته ورکړل شي او مستحق خلکو ته ورنکړل شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې به د ازادي راډیو پرې خبرونه کې واورئ چې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین شکایت لري. خو اوس خبرونه. د افغانستان محلي رسنیو د بغلان د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د پښوا خبري اژانس او تونو نیوز په وینا نه پیژاندو وسلوالو د مولوي نور الدین په نوم د طالبانو دغه چارواکي تیر شپه د بغلان په تالاو برفق ولسوالۍ کې وشالې دي. رسنیو د بغلان د والی قاری بختیار ماس په حواله راپور ورکړی چې وایي پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې ادعا کړې وه چې د طالبانو غړي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده. د نورستان د کامبیش ولسوالۍ په میردیش سیمه کې سیلونو لاره بنده کړې ده، خو تر اوسه د مرجوب راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د اطلاعاتو مشر حسیب الله شیخانی وایي چې د افغانستان په لږ تر لږه 12 ولایتونو کې سیلونه بهیدلی دي. ویل کېږي چې تر اوسه د دې سیلونو له امله تر نږدې 10 کسانو پورې مړه شوي دي او تر 30 پورې ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په دغه هیواد کې د بشري اړتیاو ولوړې کچې اندېښمنه کړې ده. د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو لخوا په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره له دغې ټولنې څخه د غوښتل شویو 4.4 میلیارد ډالر څخه د مارچ تر میاشتې یوازې 14% برابر کړی دی. د قرغزستان چارواکي وایي درې کسان د ازبکستان پر سرحد د ډزو پر مهال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه کسان چې د قرغزستان وګړي شول شوي هغه وخت وژل شول چې د عدالت مخې د ازبکستان سرحدي ساتونکو د دواړو هیوادو پر پوله ډزې وکړې. راپورونه وایي د قرغزستان او ازبکستان مشران نن د دې پیښې په اړه خبرې کوي. او روسي خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په نړۍ کې په کرونا وایروس نږدې 15 میلیونه کسان مړه شوي دي. دغه سازمان په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو وویل دغه شمیر کسان یا په کرونا وایروس یا هم د دې وایروس له کبله د روغتیایي څارنې د سیستمونو د اغېزمنېدو په سبب مړه شوي دي. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي حساب شبي پیغامونه خبرو. خو تر هغه مخکې یو راپور. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین وایي د نجونو او هلکانو د ټولګیو د بیلیدو له امله درسي ساعتونه ډېر شوي چې دغه مسلې دوی نیمه ورځ له دندو منع کړي دي. دوی وایي دغه د زده کړو دا ډول له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. د دوی په خبره تر ټولو زیات هغه محصلین زیانمن شوي دي چې د زده کړو تر څنګ یې نیمه ورځ کار کاوه. نور په دې راپور کې
دا د کابل پوهنتون یو محصل دی چې د زده کړو تر څنګ نیمه ورځ کار هم کوه. خدای وی د محصلونو د درسي ورځو د جلاوالي په اړه د طالبانو د حکومت د وروستي پریکړې ترې د نیمه ورځ کار کولو فرصت هم اخیستی. نوموړي چې نه غوښتل نوم یې په دغه راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هر څوم چې دنده پریږدم مخکې به مې له زده کړو سره هم کار کوو چې دې مسلې را سره له اقتصادي اړخه ډېره مرسته کول او تقریبا په کورنۍ مې بوج نه و.
د خوست شیخ زاهد پوهنتون یو محصل هم ورته ستونزه لري. نوموړی هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي طالبانو له محصلینو سره په دغه پریکړه کې هیڅ ډول مشوره نه ده کړې او نه یې د دې ستونزو ته پام کړی. دی چې د لس نفري کورنۍ مسؤلیت هم ورغاړي دی وایي د زده کړو کار ترمنځ باید یو وټاکي.
هر څوک ځانته یو لایحه لري، هر دفتر هر معمولا دا په هر ځای کې وي همداسې چې دوی ټول هغه کوم کار چې کوي هغوی ځانته خپل مشخص کاري ټایم بل څوک ټاکي، نه محصل ځانته کاري ټایم نسی ټاکای. نو مشکل دا ده
محصلین وای د کار نه کولو ترڅنګ بل جدي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي د درسي ساعتونو زیاتې دل دي چې له عملي دوی جذب نشي کولای. یو بل محصل چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
ټول محصلین د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري چې د سهار او غرمې لپاره یې ځانونو ته واخلي. که څه موږ مسؤلینو ته خپلې ټولې ستونزې رسولې دي خو هېڅ پام ورته نه دی شوی.
موږ غوښتل د دغو ستونزو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو خو مسؤلین له هڅو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت څو مودې مخکې د نوې پریکړې پر بنسټ په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو محصلینو ترمنځ درسي ورځې جلا کړې. د دغه پریکړې له مخې اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان پوهنتونونو ته د زده کړو لپاره ځي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو موږ کومه مرکه پکې روانه خسته دا پروگرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس پکار شي. راځئ چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه ګلدین ته سره په تمه سیمه د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام دا درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټولې دنیا ګوډ ګوډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د اریبا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښې په صفر کې ضربېږي. همدارنګه خبرې پې نه کېږي صفر کې ضربېږي. او به لای راشه چې انټرنیټ فعالیت کنه چې خپه بوجو ډالر د سر نه کنه په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای او چې خ ډیر ډالر د سره ونو یا بنیټ وکي په نیټ باندې موږ ځکه چې ډالر دی کنه افغانۍ او پاکستاني کډاري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدلې. ډېرې چېغې مونږ وکړې په تېر حکومت کې مونږ والي او په اوسني حکومت کې چېغې والي خو زموږ خبرې څوک نه اوري. ګڼ وړو بوجې په یو نیم زره افغانۍ او اوس په دوه نیم زره افغانۍ ده. همدارنګه چې درې زره کلداري باندې اوس په پنځه زره کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ازانوي په افغانستان کې نشته دی او ګرانی شته دی. همدارنګه تاجران دي او سوداګر دي د پښتنې څوک نشته دی. که د لسې په شل خرڅي هغه هم خرڅولی شي او که د زرې خرڅیم د پښتنې څوک نشته دی. او بیا په تېره په دې اطرافو کې خو بیا سم کفر راښکته دی او دلته خو بالکل بیا ډېرې دغه نشته دی څوک د پښتنې د تپوس نشته.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو نه دا ایله ده چې د ننګرهار کې د سقوط په لوسوالي کې وچکالی ده. اوبو یو بندوبست دی وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده. د خلک در په در خاورې په سر کې باید چې د دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالۍ څخه ستړي دي. له کوچ په دغه ستړیاو باندې تاسو خبر سي او د خلکو ته کومکونه ژر ورسوي. که نه ورسوي خلک به د ډېر زیات تلفات سره او د ماجرتوب سره به مخ شي.
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی په تېر حکومت کې ځینو کرپکارو او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټولو لپاره د زورو یا ګولډ په نامه آنلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څه مودې ټوله د عامو خلکو شتمني جوړل او خلک وتښتېدل. اوس د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي. دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. نوم مې عارف الله وطنیار دی. خو سولیت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی یم. خله د زما پیغام نشر شي ورجانه دا چې د کومې مرستې د دبليو اف له خوا په اړمن خلک وشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په سلو فیصدو کې شپږ فیصد مستحقو خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه مخیله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. دغه مرستې به د مستحقو خلکو ته ورسیږي. خلکو ته رسیږي چې یا وسیطه ولري او دیدی تر څنګ او یا پیژنګلې ولري، نو هغه خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي وکیان مستحق وي، باید دې سمه پلټنه وشي، ارزیابي وشي. دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر دې چې هغه خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، باید د دوی سره جدي چلند وشي، باید دوی ته ښه سزا ورکړل شي، ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان ولایت څخه وزانه، دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستایي او تر څو پورې باید وزغمي، باید نړیواله ټولنه هم باید دوی پر اهمیت وپېژني او دوی باید هم خلکو ته کارونه او فایده کړي. دا وضع او حالات که دا رقم سي نو افغانان به له هغه حالات سره مخ شي، بېخي لکه پخوا په څېر باندې څنګه چې جواري سبو ته ناست هغه جواري سبو ورو تازه نه پیدا کېږي.
السلام علیکم کارکونکو، سلامونه مې کېږي، احترامات وړاندې کوم، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. خیرالله خکسار یم، د کندهار ولایت د چارباغ د سیمې سم دا پیغام پرېږدم. هر مسلمان به وکړه غواړي ما سره کومک وکړي، د پنځه شپې کېږي چې ما نه ده پخ کړی، نو په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي، ما سره د مسلمانۍ له وجې کومک وکړي. صفر اویا شپږ اویا د پنځوس پنځه سوه یو پنځوس.
طالبانو سره گزاره سخته ده، مرګی خپله کوي بیا څوک کوروالی جړات هم نه پرېږدي. دوی سره ډېره گزاره سخته ده، خپله کوي بیا وایي چا منلی نه دی. والسلام علیکم.
سلام، د کنال ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. دا طالبان کوم کال کړی دی، یا فوجي گیمز بند کړی دی، یا ټیک ټاک بند کړی دی؟ دې په اړه یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کښې همدغه پروژې فعال دي، نو طالبان یې بندوي، دا به ډېر غلط کار وشي، نو ولس کښې طالبان نه ناراضه کوي.
السلام علیکم، احسان الله درمان یم، د ننګرهار ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پرېږدم چې په ترکیه کې د ناتد شویو راپورونو له مخې تقریبا 10,000 افغانان بندیان دي، چې زیاتره یې په انکرا، استنبول او یو نوی زندان چې انکرې ته نږدې دی بندیان دي. نو زه د ملل متحد چې تاسې د افغانانو پوښتنه ولې نه کوئ؟ زر تر زره باید پوښتنه وشي او د افغانانو د راخوشي کولو لپاره هڅې وشي. وسلام، مننه. ازادي راډیو
بلی، السلام علیکم صاحب داره، بخیر شم، بخیر دیگه را دیده سلو وزیر را جو چون کار کنون سلامون نوران جی کنون مولو دخترات بسیم نکنده هر اون زید شاید سر تماس کنیم مولو دقه دقه مشران تجمان و مشران سخون دا خواهشات شده به دا پاکستان او ورد سر مول بانگی هم دیگه کنیز دقه دقه سر یه شم دو سکال کنیز شم افغانستان جلال سخانه کنیز دقه تنو دقه دلال سر رون نانگی مکشنی که بلا ناس بکار کنیز افغان ولس سلام علا ختم دوره.
زه د زابل د ولایت د چوپان د ولسوالۍ د بایلوغ اوسېدونکی یم. دا د چوپان ولسوالۍ ډېره وچه ده او ډېرې اوبو سره وچکالي سره مخامخ ده، باغونه یې وچ دي. که چېرې دا موسسې یو یو پاسد یو یو دغه غنم چا ترکیې ته راغلي، دغه د بایلوغ دوه بنده دي په غره خوا ته دي، نو چا ته دغه هم نه جوړوي چې دا بندونه را ته وتړي، او دغه د چوپان ولسوالۍ ده د بایلوغ اوسېدونکي به ټول اوباد دي. دا مې پیغام ده، دا دې تر لوړو مقاماتو ورسېږي. با احترام، السلام علیکم.
زه جمال الله د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل پیغام کښې داسې وایم، دغه خبرونه چې د ازادي راډیو څخه اعلانېږي چې افغانستان په نړۍ کښې اول ملک دی نجونو د تعلیم مخه یې نیولې ده، دا خبرې ناسمې دي. موږ یوازني خلک دي چې په نړۍ کښې په سختو شرایطو کښې مو تعلیم پر مخ وړی دی. موږ تعلیم د نجونو یا د هلکانو د هر چا منلی وو، منلی مو دی. دا معطلي یې دا یو داسې وزر دی چې هېڅوک په دې وزر سترګې نه شي کولی. که موږ به د دغه وزر په باب ازادۍ راډیو دي زموږ سره مرکه وکړي، موږ به دغه وزر چې دا اوس موږ ته پېښ دی د معطلۍ په باب زه به اسناد کښېږدم.
چنجي اسناد داسي د مدالي پولیسوالي کې تر چنجير به پدې نه لېسه چندان نه و موږ په دا نونس کالو شلو کالو د چنجير په لېسه کې دوم سن یو وم سن په انګلو د فار نظر ورلې سو وخت مخته چې هغه تیر اداره و د دغه حقوق بشر د ساوي دفتر د دوی کور ودان د دغه په مرسته موږ یو دوم سن پیدا کی د انجنیر لپاره د چنجير پالیسی کې په کوم امکاناتو هغه هم ډیر ژر د جنگو د خاطر وتلل شو یعنی موږ تعلیم نه غواړو که نور څوک هر څوک چې موږ د نړۍ په منځ کې د سي تاسو با چې خبرې کوي چې موږ په منځ کې بیلوالي راولي دا د ملي د تخریبات اله مودا چې اسناد ته وکتل شي سی خلک سی مشوریا ورکی سی محل لاره و مشت پیدا کی چې دا مقصد نه هم خلاصي